امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمه بجې کېږي نن یکشنبه ده د 1949 کال د حمل د میاشتې 28 ده چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې 14 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي
د اچین د ولسوالۍ د تورې بوړې په سیمه کې د متحده ایالاتو د هوایي قواوو لخوا د 10,000 کیلوګرام بم غورځولو په پیښه کې د دایشیانو شمیر د وژل شوو دایشیانو شمیر نوینه زیات شوی دی شمالي کوریا اټومي ازموینه ځنډولې ده او په سوریه کې د بې کوره شوو کسانو د موټرو په قطار په یوه مرګانۍ حملې کې 80 کسان وژل شوي دي د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د داعش په زیر زمینی مورچلو د امریکایي قواو لخوا د 10,000 کیلوګرامه غټ بم د غورځولو په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمیر له نوینه اوښتی د حکومت مامورانو امریکا غږ ته وویل چې کم تر کمه د 290 داعشیانو مړي مندل شوي ملکي او نظامي کسانو ته تلفات نه دي اوښتي افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ډیرو سختو ټکو د دغه هوایي حملې غندنه کړې خو جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې حکومتي قواو له امریکایانو سره یو ځای له نږدې نه د حملې پلان منسجم کړی و حامد کرزی د شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان نه به د امریکایي عسکرو د وسلو لپاره مبارزه پیل کوي کرزی زیاته کړه ما د یو فرد په صفت له افغانستان نه د امریکا د شړلو لپاره مبارزه پیل کړې او فرق نه کوي که بل څوک سره یو ځای کیږي او که نه د افغانانو په ضد د امریکا د بې رحمۍ د پای ته رسولو اراده مې کړې نه یوازې دا چې هغوی زموږ خلک وژني چاپېریال تباه کوي او بې عزتي مو کوي کرزی دغه حمله وحشیانه وبلله او ویل چې اصل مقصد یې د داعش ختمول نه بلکې په افغانستان کې د نوو وسلو امتحانول و کارپوهان په دې نظر دی چې امریکایي قواو د ام او ای بی په نوم د غیر اټومي غټ بم د استعمالولو پریکړه د ستراتیژیکي او تکتیکي ملحوظاتو په اساس کړې وه او بل مقصد یې دا و چې د دغه تباه کوونکي بم نه د استفادې له لارې د نړۍ په نورو برخو کې تندروي ډلې غوږ وهي او پیغام ورته ورسوي داعش د تیرو څو کلونو په موده کې په افغانستان کې خوندي ځایونه جوړ کړي دي خو دومره قوت نه لري لکه څومره چې په عراق او سوریه کې لري ځینې څېړونکي دا پوښتنه کوي چې امریکا ولې د افغانستان په جنګ کې دومره تباه کوونکي بم استعمال کاو دغه بم چې 10 کیلوګرامه وزن لري د ټولو بمونو د مور په نوم شهرت لري تقریبا 9 متره اوږد دی او د جی پي ایس په وسیله د هدف په لورې رهبري کیږي په واشنگتن کې د سنټر فار امریکن پروګرس د موسسې غړی او د امریکا د دفاع د وزارت پخوانی مرستیال لارنس کورب وایي چې داعش د افغانستان په ختیځ کې دومره ژور تونلونه ایستلي چې د نورو بمونو زور ورباندې نه رسېده جانسن لویدیځو قدرتونو ته مشوره ورکړه چې د افغانستان په ځای باید په مرکزي آسیا او لویدیځ آسیا کې د داعش په ضد مبارزه وکړي ځینې خلک فکر کوي چې د دې ډول تباه کوونکو وسلو استعمال به افغانستان د وسلو د ازمویلو په ډګر باندې بدل کړي شمالي کوریا د اټومي بم ازمویل غندولې دي ګمان کېده چې د شنبې پر ورځ زمينی چاودنه وکړي شمالي کوریا دا اقدام په داسې حال کې کړی چې امریکا د مخنیوي په غرض د کوریا په ټاپو هضم کې خپل نظامی قوت زیات کړي او چین هم ورباندې اقتصادي محدودیتونه زیات کړي دي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د شنبې پر ورځ په پویان کې یو پوځي رسمي گزارش چې د هغه هیواد د مؤسس کیم ایل سونګ د 1950 کلیزی د جشن د لمانځلو لپاره جوړ شوی حکومت او د لومړي ځل لپاره پر مختلف بالیسي کې توغندي راکټ لنچرونه او ټانکونه نړیوالو ته وښودل چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام مخالفت کوي خو نه غواړي چې د خپل نږدې ګاونډي په خلاف هغه سي اقدامات وکړي چې متحده ایالات ورنه غوښتنه کوي تاسو د خبرونو د واشنگتن نوري د شنبې پر ورځ د سوریې په شمال ښار حلب کې د موټرو په قطار چې له دوو محاصره شوو ښارګوټنې ملکیان خوندي ځایونو ته انتقالول د موټر بم حمله شوي یو شمېر کسان وژل شوي او یو شمېر زیات زخمیان دي د سوریې د رژیم د مخالفانو پورې تړلې د عناب بلدي بې پاڼې د رپورټ له مخې 80 کسان وژل شوي دي او 100 کسان زخمیان دي د محاصره شوو ښارګوټنه د سنیانو او د رژیم د طرفدارو شیعهګانو راویستل د مرګول ملتونو په منځګړیتوب د مخالفانو او حکومت ترمنځ موافقې په اساس پیل شوي نن د یک شنبه پر ورځ ترکیه کې د ریفرندم لپیل کېدو نه مخکې د ترکی پولیسو په هغه هیواد کې د داعش د طرفدارانو په نیولو شروع کړی ده. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې په ترکیه کې د موجوده پارلماني نظام په ځای د جمهوري ریاست نظام نافذ کړي، او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د شنبه پر ورځ د آسیا پاسیفیک سیمې ته په لس ورځني سفر باندې ولاړ.
او اوس په مکلي د خبرونې لومړی رپورت. په خوست کې د عامه پوهاوي له کبله د پولیو وایرس په محو کولو کې د خلکو ونډه زیاته شوې ده. د مسؤلینو په وینا د خلکو همکاري ماشومانو ته د واکسین پر رسولو کې ډېره مرسته کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
د خصوصیدونکو احمد شاه وایي چې په کلی کې کله نه کله ماشومان د کمپاینونو پر مهال د ګوزن ضد واکسین څخه پاتې کیږي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې سیمهوالو خپل همکاري نه د سپمولې. هغه وویل چې د ګوزن په اړه له رسنیو او نورو لارو کېدونکو تبلیغاتو د خلکو پوهاوی زیات کړی دی. د ده په وینا زیاتره خلک پر دې پوه شوي چې ګوزن یا فلج د ماشومانو دایمي معلولونکې ناروغي ده. هغه وایي
کله چې د پولیو واکسینونه ایمون کورنۍ یا ګوندیونو کوم ماشوم پوت کیږي، نو د وخت کې یا زکرونو ته زنګ کو، زکه چې موږ سره ټلیفون شمیرې وي، یا نږدې کلینیکونو ته موږ زنګونه کو چې دولته یا یو ماشوم پوت دی یا ډیر ماشومان پوت دی، زکه دایمو مسولیت دی چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکو او د خارتلون کې ولري.
د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد منګل وایي چې د پولیو ضد کمپاینونو پر مهال له صحي رضاکارانو سره د خلکو ونډه مخ پر زیاتېدو ده. دا یې لامل په پراخه کچه کې دونکی عامه پوهاوی بولي. له واکسین څخه د ماشومانو د پاتې کېدو لاملونه د ماشومانو ویده کېدل، د خوښۍ مراسم او ځینې نور بلل شوي. خو د عامې روغتیا د رئیس په وینا اوس د خلکو په همکارۍ ماشومانو ته رسیدګي ډېره شوې ده.
که کوم ماشومان په یو کلی کې د واکسین نه پوت شي او خدای نه خواسته په هغوی کې د پولیو وایروس شتون ولري، په ډیر سرعت سره هم جواره کلی هم جواره کورونه هغوی ته سرایت کوي او هغوی په دې وحشي وایروس باندې مبتلا کیږي.
دینی عالم محمد عارف د ګوزن ناروغۍ په محو کولو کې پر صحیح زکرانه او نورو روغتیا کارکونکو سربیره د عام خلکو ونډه هم ډیره مهمه او اسلامي وجیبه بولي. محمد عارف له خلکو غوښتل چې د کمپاین په هر دوره کې هر ماشوم ته د دوو څاڅکو واکسین په وسیله سره د خپلو ماشومانو د ایمي روغتیا تضمین او حق یې ادا کړي.
د دومره علماو د دومره د فتواو باوجود بیا هم چې څوک د خپل اولادونو په برخه کې سستی کوي، نو مناسب نه دی چې خپل د اولادونو د تربیت په برخه کې د خصيحت په برخه کې مونږ ډیره توجه وکړو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک ته چې اطهور شطر الایمان صفائی د ایمان برخه ده، مونږ دین واقعیا تیب دی، په هر برخه کې چړنې کړې دي، په هر برخه کې تحقیقات موجود دي.
په ورستیو درې کلونو کې په خوست کې د ګوزن مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. خو د ډاکټرانو په وینا د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د تیر کال مثبتو پیښو له امله د شاوخوا ټولو سیمو ماشومان د پولیو وایروس له خطر سره مخ دي. روغتیا پلان وایي تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دې معلولونکې ناروغۍ له خطر خوندي نه دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې په ټول هیواد کې 1600 ښوونځي د اوسنیو امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د پوهنې وزیر د افغانستان شمال ته د سفر په ترڅ کې وویل چې 10000 ښوونکي به د یو اس آی ډی او د مالیه وزارت په مرسته جذب سي. نورس تفصیل په دې رپورت کې واوري. د افغانستان د پوهنې وزیر د افغانستان شمال ته د پوهنې او زده کړو په برخه کې د اداري فساد لوړوالی او په دې ولایتونو کې د ښوونکو او زده کوونکو ستونزو ته په کتو سفر کړی دی. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي و مزار شریف ته تللی، هلته یې نږدې د ښوونکو حال لیدلی او ویلي چې امنیتي ستونزې د دې سبب سوي چې په ټول هیواد کې 1600 ښوونځي تړل سوي دي. شغلی بلخی وویل چې په اکثره سیمو کې د فساد د موجودیت له امله لازم اصلاحات نه دی راغلی.
تلاش ها با وجود پیشنهاد ها با وجود کوشش های زیاد ما نتانستیم که هنوز اصلاحات آنچنانی که باید به خاطر
زما ده هر څومره حڅو سربیره او وړاندیزونو برسیره بیا هم ونه توانیدم چې دلته اصلاحات راولم. د معارف په خاطر او د فساد د مخنیوي په خاطر، د دې وطن د اولاد په خاطر او د فساد د مخنیوي په خاطر تر اوسه نه یم بریالی سوی. د افغانستان د پوهنې د وزیر د خبرو په اساس په ټول افغانستان کې د 9.2 میلیونو شاګردانو له جملې څخه 9.3 میلیونه شاګردان مکتب ته ځي او په سلو کې 1% یې یا غیر حاضر یا خیالي زده کوونکي دي. د بلخ په ولایت کې زده کوونکو عقلي او نفیسي قیاسي د خپلو ستونزو په اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه هغه وعدې چې زموږ سره د پوهنې د وزارت او جمهوري ریاست لخوا سوي نه دي عملي سوي.
پرابلم کتاب سالهای متمادی است که اینمی مشکل دارن. مثلا کتاب میرسه به قدر احسایی که شاگرد است قطعا نمیرسه و جرات هم ندارم بگین از بازار بخرین. اقتصاد مردم به شما معلوم است، فقر دامنگیر مردم است، پدر در پشت کراچی است، پدر در گوشه ازلت و بینوایی ششت داد میزنه.
در کتاب پرابلم هر وقت بی زدکون که کتابونه نلری او پر وقت کتابونه نورسیجه او د خلقو اقتصاد هم دومره ندی چه زن تا دی کتابونه رانیسه او دا خلق تاسې ته معلوم دي چې کار او روزګار نسته، د فقر او بیوسی سره لاس او ګریوان دي. د ښوونکو لویه ستونزه د سرپنا نه درلودل دي، کورونه نه لري، د ښوونکو معاشونه کم او امنیت یې تامین نه دي. د پوهنې وزیر وویل چې ډېر شکایتونه ورسېدلي. ده وویل چې موږ د یو اس آی ډي په مرسته کوشش وکړ چې ښځې ښوونکي جذب کړو چې په کار پیل وکړي. د زیاته کړه د پوهنې وزارت کوشش کوي چې په مختلفو ولایاتو کې د ښوونې په برخه کې فساد له منځه یوسي او بندې ښوونځي پرانیزي او په دې وزارت کې اصلاحات راولي. یو د خبرو خلکو څخه افضل حدید امریکا ژغ ته وویل
حل نیاز به زمان داره که ما بتونیم به اصطلاح امو کسایی که معارف بدنام ساختن آیستا آیستا دست از اینا را از معارف کوتاه بسازیم و یک روند بسیار طولانی است، زمانگیر است و مردم ما و همه مبارزه
میکنیم. ده ستونزې د حل لپاره وخت پکار دی. موږ به هغه خلک چې معارف یې بدنام کړی دی قرار قرار له منځه یوسو او زموږ خلک د پوهنې او روزنې په برخه کې مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په تخار کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په دغه ولایت کې حکومت د کلیوالو میرمنو د پوهاوي او د هغوی د پرمختګ لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
د تخار ولایت د ښځو د حقونو مدافعین وایي چې حکومت د کلیوالو ښځو د پوهاوي او د هغوی د پرمختګ لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري او ټول پام یې په ښارونو کې اوسیدونکو میرمنو ته اوښتی دی. په تعلقانو کې د ښځو د حقونو فعاله عزیزه ناصری وایي چې د ښځو اړوند ټول مسایل او پروګرامونه په ښارونو متمرکز دي او په کلیوالو سیمو کې د ښځو د اقتصادي وضعیت د پرمختګ، تعلیم او تربیه او په خپلو حقونو د پوهاوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. نوموړي وایي چې د تاوتریخوالي د کچې لوړوالی، د ناوړه رواجونو واکمني، د پوهې د کچې ټیټوالی او له ګڼو نورو ورته مسایلو سره کلیوالي ښځې مخ دي، خو حکومت یې په وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه زیاتوي
زنان خواستار هستن که وضع اقتصادشان یک کم تغییر کنه و در اقتصاد خود یک کم رول مهمتر.
ښځې غواړي چې اقتصاد یې تغییر وکړي او په کورني اقتصاد کې مهم رول ولري. په تخار کې د ښځو لپاره شوي کارونه بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې په کلو کې باید د ښځو لپاره د پوهاوي ورکشاپونه جوړ شي.
تنها به این نمیشه که ما یک زن یک کوریا بتیم بشه یک چند تا نال کاشت کنه یا فرزن یک زراعت بسیار
ما. یوازې په دې نه کیږي چې د څو شنو بوټو د کرلو لپاره ورته یو څه وسایل ورکړل شي. باید د ښځو اقتصاد په اساسي ډول تغییر وکړي، خو دغه کارونه هم ټول په واسطه کیږي. د تخار د ښځو چارو رئیس رزم ارا حواش وای چې دوی به په روان کال کې په کلو کې د ښځو د پوهاوی لپاره هم اقدام وکړي. هغه زیاتوي چې دوی ښځو ته د پوهاوی لپاره زیاته هڅه کړي چې له خپلو او د خپلې کورنۍ له حقونو څخه خبر شي، خو په روان کال کې په کلو کې د ښځو د پوهاوی لپاره هڅه کوي. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو کلونو کې هم په کمو امکاناتو زیات کارونه کړي او په کلو کې د ښځو د پوهاوی لپاره زیاتو امکاناتو ته ضرورت دی. هواش وای چې کده کورنۍ اقتصاد پیوړی وي د تاو تریخوالی پیخی هم ورسره کمیگی. د تخاری و بل اوسیدون که وای چه که چه هم دولت د خزو د حقونو زیادی چیقی وهی خدا سی خزی هم دیری دی چه زدکری کردی و اوس پا کور نستی دی. هغه زیادوی چه دولت که پر خلکو مصرف کوی و هغه روزی باید گتت تری و اخلی.
دختر و خانم ها فیلن تحصیل کرده کلی زنده خانه ها بیکار ششتگی قرض قواله کده پانتون را خلاص کردن خواندن اینمی اقشان است که دادن.
انجونو پا قرض و زده کرده وکرده خو اوس پا کورونو که بیکار نستی دی. دغه یه حق ده چه نور کول کیگی. خو څوک چې واسطه لري او پیسې ورکوي دندې هم ورکول کیږي. شغله د تخاری و بل اوسیدونکي د هغه بیا وایي چې دلته یوازې د ښځو د حقونو لپاره شعار ورکول کیږي.
در ولایت تخار چی کار کوي کی به خاطر زنانه
جز شعار؟ په تخار کې د ښځو لپاره نور څه شوي دي له شعار پرته؟ که څه هم په تیرو کلونو کې د ښځو د پوهاوي او اقتصاد د لوړاوي لپاره کار شوی، خو اوس هم د لرې پرتو سیمو ښځې شکایت کوي چې د دولت او مرستندوی موسساتو کارونه یوازې په ښارونو پورې محدود دي او په کلو کې د ښځو د ژوند د سطحې د لوړاوي لپاره د پام وړ کار نه دی کړی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. روسیا د جمعې په ورځ د ایران او سوریې سره د بهرنیو چارو د وزیرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وه، په داسې حال کې چې د افغانستان په باره کې بین المللي کنفرانس هم جوړ کړی و. دا غونډې مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر څخه څو ورځې وروسته جوړې سوې وې. په سوریه او افغانستان کې د روسیې بهرنۍ پالیسي د امریکا د هدفونو سره ټکر کوي، مګر څارونکي وایي دواړه هیوادونه د خبرو له لارې سولې ته ضرورت لري. د امریکا ژه خبریال دانیل شریف په دې باره کې له مسکو څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د ایران، روسیې او سوریې د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې خپل اتحاد څرګند کړ او د سوریې په اډه باندې د امریکا د توغندیو حملې وغندلې. دوی د امریکا د تورونو په باره کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې وایي سوریې له کیمیاوي وسلو نه کار اخیستی دی. روسیه ادعا کوي چې یاغیانو دغه وسلې ځای په ځای کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي
Мы настаиваем на проведении тщательного, объективного, непредвзятого расследования обстоятельств применения химических веществ в Ханшихуне 4 апреля.
Мы по Ханшихунке до кемеви муваду до стемал по бараке по джами, вакии, абитараф, атайхаду бан тингаркаву. До сури хукмати куваву сара Русия, авиран до стами давлат дадали ау нуру джихадяну сара по джагра ахтади. مګر امریکا هم د سوری د یاغانو ملاتړ کوي. د کرملین لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته د ساړه هرکلی ویل نه څو ورځې وروسته دغه ستغ الفاظ استعمال شولو چې روسیا نه غواړي د سوری د جمهور رئیس بشار الاسد له ملاتړ نه لاس واخلي. په ماسکو کې د بین المللي روابطو د دولتي انسټیټیوټ غړی ویکتور امیزین وایي
I think it's clear to even to Trump administration that without cooperation collaboration of Russia it's impossible to move forward or to achieve any
زه فکر کوم چې حتی د ترامپ حکومت ته څرګنده ده چې بي د روسي له همکاري او مشارکت نه پر مختلل یا په سوری یا په افغانستان کې د معنا نه ډکه نتیجه لاسته نه راوړل کیږي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې په سوریه او افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي چې دغه تروریستي ډله پکې فعاله ده. روسیا د خپلو زرګونو اتباعو په باره کې اندېښنه لري چې د تروریستي ډلو سره جنګیږي او همدغه راز د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره او په بېثباته سرحدونو کې جنګیږي. په روسیه کې د معاصر افغانستان د څېړنې د مرکز غړی دیمیتری ورخو توروف Why?
Пространство для сотрудничества есть всегда, и в Сирии, и в Афганистане. Но, на мой взгляд, важнейшее условие для этого сотрудничества состоит в том, чтобы обе стороны, то есть Россия и США, признавали друг за другом право на самостоятельное мнение.
По Сурии, а в Афганистане, дуару кипи, киниту, гада хамкары, лепара, тылзешта. مګر زما له نظره د دغه همکارۍ اصلي عامل دا دی چې دواړه خواوې روسیه او امریکا باید په متقابله توګه د یو مستقل نظر، د یو مستقل دریز او د یو مستقل پالیسۍ حق وپیژني. امریکا د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې په هغو تونلونو باندې یو بم واچو چې داعش ورنه کار اخیسته. دا حمله په داسې وخت کې وشوله چې ماسکو د افغانستان د ثبات په باره کې د دریم پړاو خبرو کوربه و چې د چین، هند، ایران، پاکستان او مرکزي آسیا استازو ته پکې بلنه ورکړل شوې وه. په ماسکو کې د کارنګي د مرکز غړی پیټر توپچیکانوف وای
زراشن انیشیتیو تو پلی مو اکټیو رول از سین اس وری سسپیشس. And all these speculations about military supplies, cash supply.
د روسي ابتکار ته چې غواړي ډېر فعال رول ولوبوي، به امریکا د شک په سترګه ګوري او طالبانو ته د نظامي تجهیزات ورکولو، نغدې پیسو ورکولو، طالبانو او پاکستان سره تماس نیولو په باره کې اوازې ټول داسې مثالونه دي چې امریکا ته مشکوک ښکاري. اندېښنه دا ده چې د روسیې ټول دغه تماسونه طالبانو ته مشروعیت ورکوي او امریکا تر اوسه پورې د تړلو دروازو تر شا په غونډو کې ګډون رد کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ترکیه خلک د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد په اساسي قانون کې د یو مهم بدلون په اړه په یو ریفرندم کې برخه اخلي. دوی به د اوسنی پارلماني نظام په ریاستي نظام د بدلولو په باب د هو یا نه رای ورکوي. د ریفرندم د ترکیه خلک په دوو برخو ویشلی دي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان مخالفین تور لګوي چې هغه د دیکتاتوري په طرف روان دی، خو پلویان یې ادعا کوي چې دغه بدلون به خلق خوندي کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
استانبول چې د ترکیې د تټولو لوی ښار دی، د رای ورکوونکو پنځمه برخه جوړوي او ښایي د یکشنبه په ټول پښتنه کې قاطع رول ولوبوي. دواړه خواوې سخت کمپاین کوي. د هو پلویان سیګنال کوي چې د ولسمشر د صلاحیتونو په پراخولو سره به ثبات رامنځته او دیموکراسي ټینګه شي، خو د نه پلویان وایي چې دا اصلاحات به دیکتاتورۍ ته لاره پرانیزي، ځکه چې جمهور رئیس به د قضایه قوې صلاحیتونه محدود کړي او تقنیني فرمانونه به صادروي. دغه ریفرنم د مخالفینو او پلویانو د دواړو لپاره د برحال ولسمشر اردوغان معنا لري.
نیچن هایر ورلم دی بیزره سوریولار
خلق راضی او مونږ ته وای چې ول نه وای مونږ ورته تشریکو کاریخته درته وای مونږ دی یو سړی دیجین نه غواړي.
پلویانی باور لري چې په اساسي قانون کې دغه اصلاحات به ولسمشر ته د دی ورتیا ورکړي چې د ترکیه د پرمختګ لپاره خپل پروګرام پر مخ بوزي.
رجب طیب اردوغان
اردوغان له جمهور رئیس کېدو سره د بانډونو پر خلاف مبارزه وکړه او د روغتیا په ډګر کې یو مهم ګام پورته کړ. د 2000 میلادي په پرتله اوس ترکیه په مخته کې 1500 سلنه زیاتوالی راغلی.
هغوی د اصلاحاتو د ګټو پر ځای د اردوغان په بریاو تمرکز کوي.
زه له 1913 کال نه راهیسې طیب اردوغان ته رای ورکوم او هیڅکله یې مایوسه کړی نه یم. هغه له دې هیواد سره سرسخته مینه لري او غواړي چې ډېر څه وکړي.
خو د دې ریفرندم کمپاین مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، ځکه چې د هیواد د پاتې برخو په څیر د استانبول په ډیرو سیمو کې د نه ټکي بیرغونه او پوسټرونه نه تسلیم کړي. د ایچ ډی پي په نامه د کودانو په نوي ګوند چې د ترکیې د اپوزیسیون تر ټولو لوی دوهم ګوند دی او له دغو اصلاحاتو سره مخالف دی، لستر ستونزو سره مخ دی.
موږ د سیاسي فشار لاندې یو. زموږ مشران او د پارلمان 13 غړي په بند کې دي او زموږ پر 5000 کسانو تورونه لګول شوي او یا توقیف کې دي. موږ د یو رښتینی ریفرنډم په اړه خبرې نشو کولای.
له دغو خنډونو سره سره د دې ټول پوښتنې د پایلو په اړه څه ویل ګران دي، خو ځینې کتونکي وایي د مخالفینو ستونزې ښایي دا استدلال نه قوي کړي چې د یکشنبه په ورځ د ترکیې دیموکراسي له یو ازمیښ سره مخ ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمونو د سپارلو تړون ولسی جرګې تصویب کړ. دا چې د دې تړون ګټه به ډیره چا ته ورسیږي، په دې باره کې مو د ولسي جرګې د غړي میرویس یاسینی سره مرکه کړې ده. محترم یاسینی صاحب، د افغانستان او هند ترمنځ یو بل ته د مجرمینو د سپارلو دپاره د دې تړون چې ولسي جرګې منظور کړي ضرورت یې څه و؟
اصل خبره دا چې مونږ خو دغه تړونونه د ډېرو ممالکو سره لرو، لکه د ایران سره یې لرو، د روسیې سره یې لرو، د امریکې دغه سره یې لرو. عملیت یې دا دی چې د قوي او د کمزوري خبره ده، خو اصلي خبره محتوا دا ده چې ته هر افغان په هندوستان کې د جرم ارتکاب وکړي او هغه د افغانستان تبعي وي، نو هغه باید افغانستان ته راشي، د معدلي ارګانونو لخوا هغه وڅېړل شي او هغه افغانستان ته وسپارل شي. او که چېرې د هندوستان یوه تبه په افغانستان کې کوم جرم وکړي، د ضرورت په وخت کې هغه هند ته کولی شي چې واستول شي، ترڅو په هند کې د هغې عدلي او قضایي څېړنه وشي او عدلي او قضایي فیصله هلته صورت ونیسي. دا تنها د هندوستان سره نه ده، دا په لسګونو نورو هېوادونو سره یې موږ لرو، او نور هېوادونه په خپله موضوع کې د نورو هېوادونو سره لري.
بله یاسینی صاحب، د دې ګټه به چا ته ورسیږي؟ افغانستان ته به ډېره ګټه ورسیږي که او که هند ته؟
زمونږ ډېر نفوس هلته دی.
بله
زمونږ ډېر نفوس هلته دی، نو په عمومیاتو کې موږ ته ګټه ډېره رسیږي. چونو هلته که افغانان جرمونه کوي او افغانان هلته بعضې په محق هم بندیان دي، نو زمونږ امیدوار یو چې موږ ته ډېره ګټه ورسیږي، خو په بعضې مواقعو کې طبعا هغوی ترې ګټه اخیستی شي.
او د کومې سطحې مجرمین به د دې تړون له مخې سپارل کیږي ستاسو په نظر؟
د دې تخصیص تر اوسه د تعمیم تخصیص شوی نه دی، د عمومیت تخصیص شوی نه دی، خو هغه جرمونه چې ډېر درانه جرمونه نه وي، او زموږ د افغانستان مثلا ملي امنیت ته د هند یوه تبعه خطر پېښوي، یا په همدارنګه زموږ تبعه د هند ملي امنیت ته خطر پېښوي، او هغه ډېر ژور او عمیق جرمونه وي، نو طبعا دا ډېر اوږد پروسیجر غواړي. ځینې علاوه هغه جرمونه چې جزا یې کموي، یا هغه جرمونه چې د یو ادهام په صورت کې او د یو ابهام په صورت کې پراته وي، نو د هغې استرداد به دواړو مجبور هېوادونو ته کېدای شي.
او تاسو یاسینی صاحب فکر کوئ چې د مخدره موادو په مبارزه کې به دا مرسته وکړي؟
دا که څه هم چې دلته د قوانینو تطبیق زیات دی، دا به د منفي اغیزه د مخدره موادو په حصه کې وکړي، ځکه که هغه افغانان که د مخدره موادو په تور په هندوستان کې نیول شي او د هغوی استرداد دلته صورت ونیسي، نو چون دلته د قانون تطبیق دومره کوټلی نه دی لکه په نورو هېوادونو کې، در چې په هند کې هم قانون تطبیق ډېر درد وړ نه دی لکه په نورو هېوادونو کې چې دی، خو بیا هم به هغوی به ترې استفاده منفي وکړي متاسفانه.
بله، او د افغانستان په ادارو کې کې رشوت خوري او اداري فساد معلومداره یو بیخي یو غټه او یو ستره اندیښنه ده، نو فکر کوي چې د هند سره د دې تړون په لاس لیکېدو او د هند سره په ګډه کار کولو سره به د دې ستونزې چاره وسي یا یو حل لار پیدا شي؟
ممکن نه ده. اول خو فساد په هندوستان کې هم ډېر زیات دی، اول خو زموږ فساد د کټې او د حد څخه تیر دی. زه فکر نه کوم متاسفانه چې دا به په دې قانون پلاستیک سره به د دواړو هېوادونو ترمنځ به په کوم د فساد مقابله کې به کوم ډېر مثبت ګام واخیستل شي، په دې کې نه امیدواري شته او نه کوم عملیت په نظر راځي.
ستاسو کور ودان ډېره مننه محترم میرویس یاسینی صاحب.
تشکر سر.
قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ یو طبي مطلب ته.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال دا سيناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي دا سي دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي. او هغه پروتین چې د مخکنه پرګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د تاو پروتین د حافظه د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به درې